سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 9 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلای کوو هله ده روغ جوړ او خوشاله وایاس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان امریکا او ایران او یورپ ته د راتلونکو کډوالو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندرې درته اورو او په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ جوب لاوړېدلی اسلام آباد هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي او د خبر پښتونخوا په وروستیو بل د انتخاباتو کې خیمه بشوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه هم له هند سره پلنجمنه پوله د ډزو تبادله شوي دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمباری کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت جوبل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته خپل بیان کې ویلي چې له دې وروسته یې د هند های کمیشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې او ورته یې احتجاج کړی بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي بلخوا د هند سرکاري ریډیو په ویبپاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې یې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ راضي شوي وو خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې په یو بل د دغه ډزبندۍ د خلاف ورزۍ تورونه لګوي پاکستان ویلی دی چې د ټومي وسلو ترلاسه کولو په ځغل کې د شاملېدو خواهش نه لري د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د پاکستان د جوهري پروګرام هدف په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی پاکستان تور لګولی چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان مخ په زیاتیدونکو جوهري نظام نه پامړول دي د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوراوي مقصدونو ته ژمن دی د روس الحقو چې تیر ورځ واشنگټن پوسټ رسمان خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پراتلونکو 15 نه تر لسو کلونو پورې به پاکستان د امریکا او روس نه وروستو په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي د خبر پښتونخوا په وروستیو بل د انتخاباتو کې کمه بشوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا به د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کیږي د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشر ډوته ویل چې نن په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بیلابیلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پیښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د په خبره سبا نه به په پیښور کې نوی بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوک کې چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی هلته چې کوم 137 ممبران دي هغوی به هلته حالف اخلي پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حالف اخلي
د روان کال د مې میاشتې په 1 نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات ترسره شول خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول او همدارنګه د 3 میاشتو د ځینو وروسته ټاکل شوی چې سبا له اگست په 1 باندې نوی بلدیتي انتظام عملي شي د مسعود قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندي سیمې مکین لداو کنی ګرام په مکمله توګه لنګیدلې دي یو قبیلې مشر ملک سلطان له مشالو سره خپل خبرو کې ویل چې په یادو سیمو کې د راه نجات په نامه د مشکوک وسلوالو پرده تر سره شو په ځی عملیاتو کې دوی کورونا سکولونه او هسپتالونه هر څړنګیدلې دي نو موږ چې د حکومت په اجازه وکاله پس خپل سیمې ته پړومبي ځتللې وایي
دا وال ورته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال کول چارجر نشتا ټولی وړی دی کورشه دراځی نشتا دای چې یو بلې خالی په شکښینی مژکتا انسان خو څکه د بلې د نوستی دی نشتا ټول کلای کانډ کا پردای په ټول ماکین شه داسې دی نشتا دای چې اروخ پوتی وی
د مسجد کبیلی مشران وای تر هغه خپل کونو ته نسنیږي تر څو چې ولله حکومت د شو تاوانونو پوره پوره حساب نه ورکړي لمشال دی خبرونه وری افغان چارواکي وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستيال تا وفادار پنځویش وسلوال وجل شوی دی. دا په خاطر ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر بشاش مشال دوی ته ویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمیتا چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی دی او تیره ورځ یې د کوستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون یو ځان وژونکي بریدو دوه افغان سرتیري وژل. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل په پرونۍ حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وشوه دوه سرتیري وژل شوي او دوه تن نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځان وژونکي پیدا روان وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیووي کانفرنس له لارې خبرې وکړي. اوباما وویل دوی پر ایران باور نه کوي خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقو ارزونو ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوې موافقې مخالفت کوي خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلاو بلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړې چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې ترسره کړي. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال ریډوري خبرونه مو له اسرار علم مومند اوریدل او په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ په کنټرول لاین باندې بیګانه وخت بیا د ډزو تبادله شوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د پوځي عملیاتو شاوخوا او کال پس خپل کلی ته تللي دوی څه ولیدل؟
جما نه ور د سکول چارجر نشتا ټولی وړي دي کورشه دراځي نشتا د جواب له خالی په شکښینی مرځکتا انسان خوڅکه ټول کلای کاند کا پردای
په پاکستان کې د انتها پسند ډلو مطبوعات مخ په غوړې دودي خو دوی له دې څه مقصد تر لاسه کول غواړي.
خپل تنظیمونو د پاره نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او درې مقصد چې کوم دی هغه د تنظیمي کارونو د پاره پیسې راټول کړو.
د بلوچ بلتون پال مشر برامداغ بوکټی له پاکستاني حکومت سره خبرو اترو ته غاړه شدلو بحثونه راپورته کړي خو اخر دی ولی مذاکراتو ته اړ شو.
کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډیر سخت دي کاروایي کوي د بلوچ بلتون غوښتن چې په اوکي دنه هم ډیر ښاغلي دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. د سلام پښتونخوا خبرونه پایل د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ په کنټرول لاین باندې د سو دزو تبادله او د دواړو ملکونو ترمنځ د راپورټ سو اختلافاتو په اړه باندې ځخه کو. په پایل کې هم جو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ دره تاسو د پاکستان او هند د پوځیانو ترمنز چې کوم د ډزو تبادله شوی ده هغه کې تازه څه دي او نور څه دي شاته بیا بیا څه شوی دي؟
جی بالکل عبدالحق کاکل دا کمچه د پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوی ده. هغه تر مخه هندوستان چې کم های کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر او خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه دزو احتجاج ریکارډ کړل دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه دزو کې شپږ کسان چې کم دینو هغه پاکستانیان وجل شوی دی او په دغه کې وجل شوی کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ وسلوېخ کسان هغه جوبل دی چې پکې دویش زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دی نو هغه مرګونی دی. د دې ترڅنګ بیا چې کوم د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کوم خبر پانه جاری شوی دی نو په هغې کې ویل شوي دي چې پوځي مشر په سیالکوټ چې کوم پوځي روغتون دی سی ایم ایچ په هغې کې چې کوم جوبل دي د هغې پوښتنه وکړه هلته ورغلی او د هغې تر مخه د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کوم ګولهباري چې شوی دی نو په دې کې اته تنه مړه شوي دي او تر اووه څلوېښت زیات هغه جوبل دي. بل طرف ته د هندوستان له خوا چې کومې خبرې کېږي پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان له خوا شوی دی. اول هندوستان وړه وسله استعمال کړه او د هغې وروسته بیا په جوابي کاروایي چې کله وشوه د هغې نه بعد بیا دې ګولهباري او لویه وسله استعمال کړه. خو هندوستان هم دغه تور په پاکستان لګي او وایي چې له اول شروع پاکستان کړی دی د ډزو او د هغې وروسته چې کله هندوستان جواب ورکړو هندوستان چې کوم بارډر پولیس دی هغې چې کله جواب ورکړو نو بیا وروسته د ډزو دغه پیښې نورې هم زیاتې شوې. د هندوستان له خوا ویل کېږي چې په اوسه پورې چې کومې تازه کاروایانې شوي دي نو په دې کې درې کسان د هندوستان هغه مړه شوي دي. جی
ډیره مننه ریاض خان چې په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته ښه وخت او شرواز غواړم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ری په خبر پښتونخوا کې باندې د بلدیت ټاکنو کومه بسوي غړي د خپل څوکي څوګند پورته کوي او سباله به د ضلع تحصیل او ټون په کچه نظمان ټاکل کیږي. له دې سره له وشتې مودې وروسته په صوبه کې یو ځل بیا بلدیتي اشارولي نظام رسمي کار پیل کړي. نن د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې د څوګند پورته کولو دستوره کیږي. تفصیل له پېښور غلام غوسره کوي.
د لړکی د پیښور د ډیپټی کمشنر د دفتر ویان پیروشا نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود او د ضلع انتظامیه نور مشران به په پیښور ضلع کې د بریالي شوی کونسلرانو نه هلپ اخلي او د سبانه به نوې بلدیاتی نظام عملی شي.
نن چې کوم پیښور په باچخان چوکی چونکی زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی هلته کوم یو سل اته دېرش ممبران دي هغوی به هلته هلپ اخلي. پیښور ڈپٹی کمشنر ریاض محسود سے بعد داغوی نہ حالت پخلی جی ٹی روڈ بانی ہائر سیکنڈری اسکول نمبر ون پشاور سٹی اور دوائی پتی کے سلور حال نہ منگا بکڑی دی اور پتی سلور حال کے بعد سرو ان ٹاؤن کے سونا ممبران کامیاب ہوئی دی پدی بلدیاتی الیکشن کی ابھی بحال تھا حال پخلی چکلا دا ناظرین حل پخلی حل پغسو سر بعد سلو والا ٹاؤن نا سبا انشاءاللہ بحال شی اور سربا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پشاور چکم زور اب ہم اور سرا بحال شی پدی کے سونا افسران جی ٹی ایم ایس دی ډایریکټر کوارډینیشن دی بخپل خپل ذمہواری تر سره کی.
د پیښور ضلع پرنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامیه چارواکي نن د نوي منتخب شوی کونسلرانو نه هلپ اخلي او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان پیروشا وایي د دپه یو سلسلور سلو اخلان دي په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوی ده. یاد دي چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مې په دیرشمه ترسره شوی وو خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوی وو او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اگست په دیرشمه نیټه یعنی سباله به نوې بلدیاتي نظام عملی شي. او دا دې هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پوري د هغه وخت بلدیاتي نظام عملی وو خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه وو شوی او د مئی 2015 په دیرشمه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او کال وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلی مکین ته تللي وو. د سفر مقصد دلته د خلکو لپاره د اسانتیا او برابر لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشالډو ته ویلي مکین په کند کپر اوښتی دی. په جنوبی وزیرستان کې اوه کال مخکې د وسوال طالبان پر ضد پوځي کاروایی سره وه، خو د حکومتي اعلان سربېره هم خلک کورونو ته لستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځنې مشرون ملکور د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لادا او کنګرم ته لژلي شوي وه. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لادا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلي پلاوېږي که نه، نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډریز چېرته دي، لوکل هم بوتلي چې ورته آیډنټیټي. دې نه علاوه ورته لاین ډپارټمنټس والا چې کوم پول هسپتال او ڈی ڈبلیو ایس ایس یعنی واټر سپلای سکیمس چې خراب وو، نو هغه سټیټس هم کتو چې اسسمنټ هم کوو چې پوزیشن یې څه دی، کنډیشن یې څه دی.
د دغې مقصد نه علاوه د هغو ملکانو په مکین لادا او کنګرم کښې څه ولیدل، څه وکتل؟ دوه ملکون په سیمه کښې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو نه د ورستې د دغو سیمو د سترګو لیدلی حال په دا رنګ بیانوي.
نوم دی ګل کرام. میش چې لوړلی چې کله خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نه و پوتی چې تش په مندړین شي. کلی کورینا ګورا میوس ترک په ګوته نه پنډېږي، داسې ختم دی، داسې چې د یو سړي کور هم صحیح پوته نه ده. تپه خبره ده عامل امیر نه پوتی دی اړنګ شوي دي که نه، تبه شوي دي که نه.
زمون نوم ملک سلطان دی. اووه کله کېږي چې روتلي خو د خپل ګورمنټ په خوله بنده روتلي، خپل نه یې روغلي. دا اووه کله میش خبره ده چې په تنبیون شي د کې کرې وه خوتا د کری په ملش ساتر کړای دی. دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ور سوال نر چې کلا ز د جندول نه راون سوال د ماکین پر سړک کیم جوړ شوی دی. دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میژ ول په 15 غنټه شروع رسیدلی، اوس په کم 2 غنټه شې میژ ماکین تا ور رسیدلی. خو چې ز خپل کور تا ور رسیدل کلا اول جما نه ور چاجر نه وړي، د سکول چاجر نشتا، ټولی وړي دی کور شه دارا جن نشتا دی چې یو بلې خالی په شکښینی مرژکتا انسان خو د بلې د نوستې د نوستا په ټول کلای کانډ کا پردای په ټول ماکین شه داسې د نوستا دای چې اروخ پوتی وي.
په دغه مشرانو مالکانو کې شامل ځنو کسانو چې کوم خپل نمونه جواتول او ژغونه ریکارډ کول خوش نه کړل، مشال ریډیو ته وویل چې وشول سیمو ته میش تر هغه وخته پورې بیرته تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د میش سره د میش د تاوانونو کرا کرا حساب کړی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم آزادي غوښتونکي مشر برامداغ بوکټي د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلي وو له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دی. برامداغ بوکټي د وژل شوي نواب اکبر خان بوکټي لمسی دی او د بلوچستان پر بلوڅو وسلوالو اثر د نفوذ زیات لري. خو د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې په کې یوه دا ده چې اخر ولې هغوی په خپل دریځ کې نرمښت راوست. په دې اړه څېړنیز رپورټ لرو. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدای چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي، که ډېر بوکټي دی بوډي که نورې د بلوچستان داسې علاقې دي، نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي په هغه کې دي او د دوی هغه قوت چې دي هغه ډېر کمزوري سو. بل اهمه خبره داسې ده چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم وسلوا په هغو کې دننه هم ډېرې راغلي دي. یو په دوی کې په جګړې، دویم داسې دي چې حکومت هم یو د دې لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ مې ولسلوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیمي نو د 15 لک 7 تر 15 لک پورې حکومت ودوی ته معاوضه ورکړي.
برامدغ بوکټي په خپل د غمرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینی شرطونه هم یشو. هم دې ته په پام سره خبريال او چیړونکو صدیق بلوچ وای برامدغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولې.
اوس نه کنډیشن جو لګایي ہے
دغه کوم شرطونه ایخی دي چې ګواکې پوز دی اوزی او د خبرو لپاره د فضا سازگار شي. لدینه د اخکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړی خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 900 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړی دا نو هغه ټولې لاسته راوړنې به یې له لاسه وځي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وځي ځکه موږ په ځمکنۍ حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولای.
د پاکستان حکومت په لندن کې لجلا وطن بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب وکټي تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لوی جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او سره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامدغ بوکټي په خپل موکب کې نرمشته مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ دی هغه ماسال دې نوینو د سره نن دا هغه یې چې نن راغلې دي هغه دا خبرې کوي چې شاید دې چې وینځي
خدا یوازې برامدغ بوکټ نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وای ک فرض کا برامدغ بوکټ له حکومت سره روغ هم وکړي خدا بشای د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نکړي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د یو لسم سپتمبر تر پیښو وروسته د ترګړې په ځای جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو د هغوی د فکری ملګرو سازمانونو او ادارو لوري د مذهبي ورسپانو مجلو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا د چاپی رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه ډول د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاري توپ ته وده ورکوي. په دې اړه رپورت اورو. په پاکستان کې داسې په سلګونو ورسپانې اونیزي او میاشتنی مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. د دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځوتسوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګۍ سره لولي.
القلم اخبار کې ما خاص هغه تو فسادي کې قلم سے خو دې سری سری القلم اخبار کې دن دیو ډیر خولي سلسله شروع شوی او د افاد الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سری چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفته وار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر د پېښو وروسته پر رامنځته سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پریوتی اغیز پر موضوع پیچلی کړی ده وایي مذهبي سختدریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوه ده د اغې اخبار د جرا په اغې کې تاسو پاکستان کې دنه مسله په هغه باندې صدا سي خبره نوي نه وي. جيش محمد د داغي اخبار د الکلم د مولانا مسعود زروالا او هغه داسې یو خبره نه کوي چې په کم کې د هغه په خیال په پاکستان کې دنه د هغه نه یو مسله جوړ شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم د رشید ټرست واسي اول نومر رشید ټرست او اوس رحمت ټرست په او د امغي بل ورزنه اخبار د ضرب مؤمن هغه مغي واسي ضرب مؤمن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقه لپاره مواد خپروي. په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوښوي.
زیات زینو کې لکه اوسو کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سرشن دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي، خو کم زمون کلو سر چی دی کنه کلو سر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډیر زیات لګي. لیډیز هم خو خیر زیاته او بسی بیا 40-50 سال عمر کم کسان چی اغي هم خو خیر.
پروفیسر فیض الله جان وای سختری زړلی د خپل مطبوعاتو د چاپولو ځخه درې ګټه پورته کوي.
په پاکستان کې سره وانه بهرنۍ دنیا کې سره وانه دی دې ته دې سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کی. دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او په هغه کې ډېر حد پورې کامیاب شوي دي. او درې مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو لپاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سم راځي د ایمنو داس په وخت کې دا سندره اورو. سلام پښتونخوا خبرونه اوریدای من او داس په ژکم سندره اوریدله او نه نیمې بجې کېدونکې د اسرار عالم مومند بد خبرونو لنډي سره وړاندې کړی.
پاکستانی چارواکي وایي چې تر شپې له هند سره په لانجمنه پوله د ډزو تبادله شوی. دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل دي. بلخوا بیا د هند سرکاري رېډیو په ویب پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ راضي شوي وو، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هېواد د بنو چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د خیبر پختونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګن پورته کوي او سبا له به د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د مسجد قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لدا او کنیګرم په مکمله توګه تباه شوي دي. د نیمې قبایلي سیمې لکې مروت بیټني قبیلې سره تعلق لرونکي د خاصدار ځواک ځنې سرتیري وایي د پنځو میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې دي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. په کابل کې پرون یو ځانمرګي برید دوه افغان سرتیري وژلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په تاوان نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکې وکړي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم محمد وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ولس پانا خپل ادارې کې وای ترهګری او کرپشن د پاکستان داسې غټي مسلې دي د کومې د خاتمه بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولای. ځکه چې ترهګری د کرپشن د دولت نه بغیر ود نه شي مندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمه لپاره هم ضروری او کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سو سواری گردان کړي دي چې ترهګری او کرپشن به په هر صورت کې ختم وي. او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسین پل شوی دی او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونو مخې ته راوړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې دې لړکې د شورو په ورځ د رینجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی د پیټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سره ډول کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولای. نو بیا ولی یوازې په سن او بیا د پاکستان پیپلز پارټي پر ضد کاروایی کیږي. دریا اخري کې لیکي باید چې په ټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې ولسته په ډاګه کړي. بل پلو د پیښور نخ پرېدون کې مشرک رس پاڼ خپل دریا کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرال راحیل شریف په یو ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یو ورځ وشوي. او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل، خو یو خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمه عزم کړی دی او دا را سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. ادارې مخکلي کې چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارې د وسلوالو پر ضد لګیا دي او ورسره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال، مرستیال، هم درد او پیسې ورکوونکي هم ونیسي. او دې لړکی د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو لپاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کې بلکې کپڑے، دوایانې، د گاډو سامانونه او دا شان نور سیزونه شامل دي. خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. ادریا اخر کې لیکي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پار اعلان کړي منسوبې زر تر زر سرته ورسوي، ځکه چې ترقیاتي منسوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي. او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو ته ګل ایاس کتنه کوي. رایټرز خبري اجانس په پاکستان کې د پیپلز ګوند د مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ده، او وال سټریټ جرنل افغانستان د ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته د وسوال طالبان په وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنه کړې ده. دواړه مقالې ګل ایاس وړاندې کوي.
رویټرز خبر ایجنس لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. یو امنیتی چارواکی وایي چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتي سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی. خبر ایجنس اتبی چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه تر هغه سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو. پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو لالارې انتقامی کاروایان کوي. خبری جس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي اداري اف اي اي کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاس په حواله لیکلي چې د یوسف رضا ګیلانی او د مقدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی. رایټرز خبری جس لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې تر هغه سره یې مالی مرستې کړي. د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پوری کړل شوی دی. خبر یې اصل کې چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي. خبر یې زیاتوي چې ځینې شنونکي تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزورې کول غواړي، خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي. خبر یې اصل کې چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي، او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سنې دی ویل شوی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر و، او په دې کې دوی بریالي ښکاري. خو د ورسپانه په خبره د کابل حکومت به تر سو پورې د مقامت ولري، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي. دا یو بل مسله ده. په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې کامیابی ترلاسه کړې دي. خبر جنس لکه چې له دغه هیواده د 1,00,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی. ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ جوبله زیاتیږي، او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي. په دې حالاتو کې شنونکي ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي. ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل، متقابل حکومت تر درې کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه، خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم رازو د امریکا او ایران ترمنس د جوهري تړون په اړه یو رپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړي چې یو ډله امریکایي يهوديان قانې کړي چې له ایران سره پر ایټمي موضوع روسي موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده. ښاغلی اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرې ته دغه يهوديان ټول چې واشنگټن د اسرائیل پلوی دی. تمه کېږي راتلونکي میلادي میاشت د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ وروستۍ موافقه د تایید لپاره کانګرس ته وړاندې شي. سالی احمد سالی د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت تفصیل راکوي.
له ایران سره وروستۍ موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه. باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان یې نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړی چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقه مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم غیز نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې لمخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لری کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شکل لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي يهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه کچیر د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملی نکړي امریکا به دریم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي.
Iran from getting missiles to Hezbollah.
موږ باید پرنيژو د چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نور برخو کې هم د دوی د بی ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپل شریکانو سره همغږي ووسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولي له هغې بلې غاړې وشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځنه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د برتانی برټش لایبرری اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه په کې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه سوي دي. ځینو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې طالبان په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړی چې په هغو کې ورسپانې، شعرونه، نقشې، راډیو پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم مصالح په دې اړه رپورټ لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د برېټانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزه لپاره کوي. د فرانسې خبري اجنس د برېټانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي په دغه اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اجنس ته وویل د برېټانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د برېټانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د برېټانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هنته د افغانستان د هنته د افغانستان د پیازو په اړه باندې یو رپورت لرو. هنته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته سوې ده. تمه کېږي دغه پروسه له 15 نیولې تر 20 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي وایي د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 90,000 ټنه پیاز ولېږي. ښاغلی حافظي د مشال ریډیو خبریال سالم متصالح ته د مرکې په پیل کول چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیونه ډالر په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو ښه اقدام دی. ولې په پرتله د زموږ واردات 40 میلیارد ډالر دی، د پیاز خو یو ارزان شی دی. ډیر قیمتي نه دي. او د مثال په توګه کې چیرې هر تن $200 وي، معنا یې دا چې کرایې سره او نور شیان سره $500، دا کېږي $15,000. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. دا درې میاشتې موږ پیاز لرو، دلته دا نهه میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمی ولرو، کلسترول یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو. دا چې نن په $200 یا $300 چان FOB خرڅ کو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره $500، بیا وروسته په خپل په $2 کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دی. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږه د افغانستان څخه هندوستان ته پیاز.
بله، تاسو دغه دراماتیک مسله یاد کړه. په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي، البته وروسته یو عکس العملونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خنډونه ایجاد کړي تیر تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ترکونه 3D تر واګا پوری، بیا هندستانیان ډېر د مهرباني له مخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې په موږ ته اجازه راکړه چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو او بیا یا په بل موټر کې بارګیری شي چې هندي موټر دي. او موږ ټینګار په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شوی، نه څلور غړي ولري چې یو هندستاني، پاکستاني، موږ اوسېږو او پاکستان. او پاکستان ټینګار په دې لري چې دری الخیزوی چې پاکستان وی افغانستان تاجکستان زمونږ ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن نشي چې اندغه مال چې بریږي دې څخه سرغت شي به البته په دیلی کې هم بحث کې حرکت شي. زمونږ صادرات هر مو چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. په مقصدی معقولیت دغه دي چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
دا ازرش حافظی چې له سلامت سالی سره خبرې کولې د افغانستان هند ته د پیازو د صادراتو په اړه باندې. اوس هم سلام پښتونخوا کې درته د همایون صاحبزاده په غوږ کې څنګه راوړو.
لب باندی تاپ لول مخن لری کیف خاندی
د حماین صاحب زی پر رخ کې مو سندر واوري دا اوسم راځو د افغانستان او پاکستان په اړه باندې مقاله ته اوسم سجاد اختر پډان رسپانه کې په مقاله کې لیکلي چې یوازې دا نه چې پښتانه په قبایلی سیمو کې د ستونزو سره مخامخ دي بلکې په شاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافۍ ښکار دي او اکثره د ریاست او د ناکامو پالیسیو له کبله قرباني شي. شاهین بنری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانه کې آسم سجاد اختر لیکي چې پاکستان په ډیرو حوالو یو ځانګړی هیواد دی، یو زورور پوز دري چې ځان د پاکستان د نظریه سره یو شان ګڼي، بل د خپل دوو ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اوږده دښمنی لري. لیکوال لیکي چې پاکستان له خپل جغرافیې سره روغ نه ده کړی. ړومبی دا اصرار کاوه چې د برتانیې نه ځان آزاد کړي او د ازادۍ نه وروسته یې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره جګړې او اختلاف ته ادامه ورکړه. آسم سجاد اختر په افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د يرغل خبره کوي او لیکي چې په موجوده حال کې امریکا په افغانستان کې د جګړې نه ستړي ده، ځکه چې طالبان څنګه سوار لسکاله وړاندې یو حقیقت و نن هم هغه شان دي. لیکوال زیاتوي د امریکې هلې ځلې او ستراتیژیکي ګټې په خپل ځای، خو پاکستان سره ستونزه دا ده چې تل یې پښتانه د ریاست لپاره خطر ګڼلې او د شک په نظر یې ورته کتلې او یا یې ورته د کابل ایجنټان ویلي دي. یوازې دا نه چې په قبایلي سیمو کې پښتانه د ستونزو سره مخ دي، بلکې په خاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافیو ښکار دي او په خاري سیمو کې خو پښتانه اکثر د ریاست د ناکامه پالیسیو له کبله قربانیږي. آسم سجاد اختر په پای کې لیکي چې د امنیت په نوم د پښتنو زورول او هغوی جرمونو ته وردیکه کول او یا د افغانانو په نوم د هغوی زورول د قبلولو وړ خبره نه ده.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
ای اف پی خبري اژانس لیکي داعش وسلواله ډله د افغانستان په اړه پټي منسوبې لري، خو د طالبانو مزاحمت امریکایي ډرون بدونه او تر ډېره حده له فرقیزو جګړو پاک افغان ټولنه هر هغه څه دي چې له وجې په دې ډله تر دې دمه هغه بریاوې نه دي ترلاسه کړي چې په منځني ختیځ کې ترلاسه کړي. د ایف پی خبري اژانس د مقالې غټي برخې له اصرار علم مومند اورو.
په ریپورت کې راغلی دی داعش وسلواله ډله چې د عراق او شام پراخې سیمې یې لاندې کړې دي، له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې ځان مضبوط کړي، خو د طالبانو لخوا د مزاحمت سره مخ ده. په داسې حال کې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې افغان طالبان د مشرۍ پر سر خپلو کې سره وران دي، نو ځینې وسلوال یې د داعش لیکو ته روان دي، خو په ټرون بدونو کې د داعش ډلې د ځینو قومندانانو وژنې او د دې لخوا ظلمونو د دې ډلې پر وړاندې تګ ټکنې کړې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه وایي ته ویلی شي چې داعش وسلواله ډله دا مهال په عراق او شام کې په شپږم او اووم سټیج یا پړاو کې ده، دغسې په لیبیا کې په دریم یا څلورم او په افغانستان کې په لومړي یا دویم پړاو کې ده. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په ځانګړې توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ځینې وسلوال په داعش ډله کې ور شامل شوي دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پخوانی طالب وسلوالو د داعش موجوده قومندان ملا میرویس وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات نشي ختمېدي. په واشنگتن کې میشت افغان چارو یو شنون کې بیا وایي داعش ډله پر دې خوشاله ده چې له طالبانو ورته وسلوال ورزي، خو طالبانو په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بریدونو په کولو سره د دغه تاثر د مخنیوي هڅه او د خپل طاقت مظاهره کړي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې موجوده تشدد د طالبانو له مشر ملا منصور دا مطالبه کوي چې په طالبانو کې خپل شهرت ښه کړي، چې دا رنګ داعش ته د وسلوالو طالبانو د ورتګ مخه ونیول شي. یاد کارپو وایي داعش نشي کولی چې طالبان له ناکامۍ سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي دي د داعش ډلې وسلوال ډیر ظالمان دي او بغیر له څه وجې خلک وژني، که څه هم طالبانو په افغانستان کې یو شمیر ظلمونه کړي، خو طالبانو په دې وروستیو کې د داعش ډلې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي وسلوال په چونکو توکو سره افغان وګړي الوزوي او وژني. طالبانو دغه کار غیر اسلامي بللې. په داسې حال کې چې په افغان ټولنه کې فرقیزه تاوتریخوالی ډیر جوړ نه دی، نو یو وجه دا هم ده چې داعش په افغان ټولنه کې مؤثر نفوذ نشي کولی.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
سلام پښتونخوا خبرونه او ری پایتر سیشی د راشد خان په شغه پایتر سو او په بلګړی کې به بیا له تاسو سره یو.
رانا مغوانت سرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازان جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سخت ناچاری داشن خالے